دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله چیوان ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه کړې. امنیت شورا په داسې وخت کې دا غونډه جوړه کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر مارټن ګریفټس له ورسره پلاوي سره په کابل کې دی او د طالبانو له چارواکو سره یې لیدلی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي و ویان سټیفن دوجاریک پرون خبریالانو ته وویل چې ګریفټس به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په اړه جزئیات شریک کړي. د مارټین ګریفټس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت ته تر اندېښنو وروسته او د طالبانو له لورې په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته کابل ته ولاړ. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کوچنیانو شمیر چې له سختې خوارځواکۍ کړېږي سږکال 15,000 ته د لوړېدو اټکل کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په باور به سږکال 2,300,000 نور کوچنیان هم په خوارځواکۍ اخته شي، خو وضعیت به یې حد نه وي او په دې منځنۍ خوارځواکۍ به سږکال 3,000,000 میرمنې هم اخته شي. د ډبلیو پی ویان فیلیپ کرو په کابل کې رسنیو ته وویل که چېرته په افغانستان کې د دریم کال لپاره هم وچکالی شو نو په دې شمیرو کې ممکن روان کال 40% زیاتوالی راشي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې په جنګي جرمونو ټولو تورونو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، نو اړینه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت ورکړل شي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي. ازبکستان افغانستان ته د پخوا په پرتله نیمایي برېښنا ورکوي. د کابل برېښنا رئیس حکمت الله خونزاده پرون ویلي چې ازبکستان د 250 میگاواټه برېښنا په ځای اوس 100 میگاواټه برېښنا افغانستان ته صادروي چې له دې سره ستونزه نشي حل کېدی. په کابل کې د صنعتي پارک شاوخوا 50% انرژي د ازبکستان له وارداتي برېښنا تمویلېږي. نږدې 2 اونۍ مخکې افغانستان ته د ازبکستان صادراتي برېښنا په بشپړ ډول پرې شوې وه. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. هند پاکستان ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خبرو ته د چمتووالي لپاره 3 میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د هند دیوې حکومتي سرچینې په وینا نوې ډلې د اسلام آباد غوښتلې چې د اوبو د شراکت په خوانی تړون باید بدل شي او په لانجو کې د درېمګړې مداخله هم نه وي. د رایټرز اجانس په باور دا وړاندیز به ښایي اسلام آباد وزوروي. د اتومي وسلو د دغو دوو ګاونډیو دښمنانو ترمنځ لکلو نو راهیسي د اباسین سیند په سر د برېښنایي بندونو د جوړېدو په سر باسونه روان دي. د اباسونو د کشمیر په سر د دواړو لورو اختلافات پسې زیات کړي دي. پاکستان اندېښنه لري چې د هند له لورې د اوبو بندونه به د اوبو جریان ټکنې کړي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري په دې هیواد کې د هنګری سفیر د اوکراین په اړه د هنګری د ولسمشر د څرګندولو له امله احضار کړي. هنګری پر روسیې د بندیزونو په خاطر په وار وار پر اروپایي ټولنې نیوکې کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون پر فیسبوک لیکلي چې اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بللی چې هیڅوک نه پکې اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړي. د هند هوایی ځواک د 2 جیټ الوتکو په سقوط کې 1 پیلوټ مړ او 2 نور ټپیان شوي. په روسیا کې یوې جوړې شوې سوخوی 1.5 جیټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جیټ الوتکو ظاهرا د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسلوال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. یو بریدګر نن د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره 2 کسان ټپیان کړي. تر دې مخکې یوه فلسطیني سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې 1 کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړی برید بدل شوی. د فرانسې خبری اژانس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې هولوکاست د نړیوالې یاد ورځې پر مهال شوي. دا شانس په وینا دا پیخه د فلسطین او اسرائیل په شخړه کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته.
د روغتیا نړیوال سازمان د بدخشان ولایت د واخان په ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ او تنفسي ناروغیو له امله د ولسو تنو مړینه تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د مرکز او واخان ترمنځ د سړک د نشتوالي له امله تاجکستان له لارې د ولسوالۍ د روغتیایي ټیمونه استولي او اوس په دغه ولسوالۍ کې د ناروغۍ کنټرول شوی. اکرام شینواد رپورټ را لېږلې.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د سیمه ایزو روغتیایي چارواکو له قوله د افغانستان او چین ترمنځ سرحد سره نږدې د بدخشان ولایت د واخان په ولسوالۍ کې په وروستیو ورځو کې د سختې تنفسي ناروغۍ له امله دولس تنو مړینه تایید کړې ده. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دغه ولسوالۍ کې د سختې تنفسي ناروغۍ ولې وي پېښې ثبت شوي دي. د دغه سازمان د معلوماتو پر اساس اوس مهال سیمې ته روغتیایي ټیمونه تللي او د دغې ناروغۍ ناروغان ته د روغتیایي خدمتونو په چمتو کولو بوخت دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د لارو خرابوالی او سړې هوا د واخان ولسوالۍ اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو په برخه کې لوی خنډونه راولاړ کړي. خو د دغو ستونزو سره سره دغې سیمې ته روغتیایي مواد او درمل رسېدلي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان عمر ویلي چې د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د پامیر کلان سیمې کې د یوې سختې تنفسي ناروغۍ تر خپرېدو وروسته دغې ولسوالۍ ته د تاجکستان له لارې روغتیایي ټیمونه لیږلي دي.
د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ په پامیر کلان سیمه کې د ډېرې زیاتې سړې هوا له کبله او هلته د تنفسي سیستم د ناروغیو له کبله موږ ته چې څومره معلومات را رسېدلي ول تیره ورځ ځینې هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. زموږ روغتیایي ټیمونه د تاجکستان له لارې هلته سیمې ته ځانونه رسولي دي. د درملو انتقال هم ترسره شوی ده. هلته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. بدبختانه چې زموږ تقریبا دولس په شاوخوا کې هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دا چې هلته هوا ډېره زیاته سړه ده همدا علت شوی ده چې زموږ ځینې هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وویل چې اوس دا ناروغي په سیمه کې تر کنټرول لاندې راغلې ده.
البته دغه حادثه یوازې د واخان ولسوالۍ په پامیر کلان سیمه کې رامنځته شوې وه چې زموږ د روغتیایي ټیمونو د معلوماتو په اساس هلته اوس د ناروغانو وضعیت د ډاډ وړ ده او کومه ستونزه نشته.
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ چې د افغانستان او چین ترمنځ په سرحد کې یوه لرې پرته ولسوالۍ ده تر اوسه دغه ولایت د مرکز او د دغې ولسوالۍ ترمنځ سړک هم په اساسي ډول نه دی جوړ شوی. کابل کې ځینې ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د تنفسي ناروغیو پېښې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. په یو دولتي روغتون کې معذب ډاکټر عبدالحسیب نصرت د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه ناروغي د افغانستان په ځینو سیمو کې د پاخو عمر کسانو او ماشومانو کې زیاته شوې ده. ښاغلي نصرت ویل د دغو ناروغیو د زیاتېدو یو علت په ماشومتوب کې د واکسینونو نه کول دي. په ځانګړي ډول د شري واکسین د سینه او بغل او ځینې نور واکسینونه چې د ماشومتوب پر مهال تطبیق کېږي او د بدن معافیت لوړوي. په افغانستان کې روان ژمی په تېرو لسو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د پنجشنبې په ورځ د ریټرز خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان کې د جنوري د میاشتې د لسم څخه تر اوسه د سړې هوا له امله 1200 تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت وین شفیع الله رحیمي ویلي چې په دغه شمېر کې 3 په تېرو اونۍ کې د سړې هوا له امله مړه شوي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې دي. خطر دی وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د بشری حقوقو د سار سازمان په افغانستان کې په جنگي جرمونو ټولو تورونو ته د سزا او دوی د محاکمې غوښتنه کړې. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محاکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي نو اړه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت قائم شي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د بشری حقوقو څار سازمان په تیر څو کلونو کې د هغو ټولو کسانو محاکمه او ورته د سزا ورکول غوښتنه کړې چې په جنگي جرمونو تورن دي. دغه سازمان وایي یوازې په 2018 کال کې لږ تر لږه 10,000 ملکی افغانان وژل شوي او ټپیان دي.
په 2017 کال کې له 100 زیات ملکی افغانان په وحشیانه توګه ووژل شول یا هم ټپیان شول. زیاتره دا بریدونه د طالبان یا داعش ډلې لخوا ترسره شوې دي. په جګړه کې ملکی کسانو ته مخ په زیاتېدونکي توګه تلفات اوښتي دي چې د جګړې په لومړیو کلونو کې موږ داسې وضعیت نه و لیدلې.
د بشری حقوقو څار سازمان په اعلان کې د 2013 میلادي کال د جنوري په 20مه د کابل په صدارت سلولار کې د جمهوریت روغتون مختب یو امبولانس موټر کې د شوی انتحاري بریډ یادونه کړې چې مسؤلیت طالبانو منلو او نګدي سلطنه پکې وژل شوی او لزګون نور ټپیان شول. د بشری حقوقو د څار سازمان په دې اعلان کې د هغې انجلۍ یادونه کړې چې لبریډ ورستای لسترګو ویني روان وي او ویل چې کوڅله مړو ډکوه. حتی مو وکړه چې په دې اړه د طالبان نظر هم واخلو خو د نظر ورکولو څخه ډډه وکړه. د بشري حقوقو څار سازمان هم دا ډول په ځینو پیښو کې مخکنی جمهوری دولت متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکی تلفاتو اړولو برخه کې پړه ګڼي. د سازمان په لامه کې راغلي کله چې په 2020 میلادي کال کې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې په یو لړ مجازاتو او د خلکو په تریتم کولو لاس پورې کړي او د غشانې داسې سیاسي پالیسی رامنځته کړي چې لمخې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي.
ما را دشمنان اندیشه و در واقع اهداف سیاسی خود میدانند و به بهانه های غیر منطقی و مختلف دست به خشونت علیه زنان و خانه نشین ساختن آنان زدند و این کار در واقع باید شده است که وکلای مدافع به خصوص زنان در معرض تهدیدات جدی امنیتی قرار بگیرند که از آن جمله میتوان به آزادسازی مجرمین و متهمین توسط آنان اشاره کرد که در آغاز حکومت خود اینا چنین کار را انجام دادند و این خود باعث شده که وکلای مدافع در واقع در خفا زندگی کنند یا هر روز مکان زندگی خود را تغییر بدن، زیرا مجرمین همیشه به دنبال خالی کردن عقده‌های خود و یا انتقام گیری.
که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي خو د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې طالبان د خپل مشر د بخښنې فرمان نه دی عملي کړی. د طالبانو حکومت د زندانو چارو عمومي رئیس محمد یوسف مصری وای طالب چارواکو په تیرو 13 میاشت کې څه باندې 9000 کسان د غلا او اختطاف قتل او اخلاقي جرمونو په تور نیولې دي. په دغه زندانیانو کې شاوخوا 1000 ښځې دي.
اسلامی امارت د بنجانو د بشری حقوق څخه داسې ساتنه کوي چې یو خو هغه اسلامی بشری حقوق چې موږ ته په اسلام کې راسپارل شوي دي هغه مشرتابه په یو ندیر شمادهیزه لایحه کې راسته جوړ کړي دي. بیا موږ ته راستول دي په هغې کې داسته چې بنجانو سره به ښه سلوک کوي په مجموع کې او تازه هوا به ورکوي.
طالب چارواکی دا کوي چې هغوی هیڅ سیاسي بندي نه لري او په خبره ټول بندیان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. هغه ادعا چې د خپلواکو سازمانونو لخوا رد شوې ده. خو د بشري حقوقو څار سازمان په څیر ډلې ادعا کوي چې طالبان د داعش ډلې اړوند او یا خپل نور وسلوال مخالفین د دې پر ځای چې بندي کړي هغوی وژني. خو طالبانو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا په ټیکساس ایالت کې د افغانستان د پوز نیول شوی په خواني سرتیر چې اوس د غالت په زندان کې نیول شوی آزاد شوی دی. اوس د امریکا پوز په امریکا کې د پناه اخیستلو په اړه ورسره مرسته کوي. په موکړی دی رپورټ ته
له هغه وروسته چې واسي سپیته د خپل پوزي خدماتو په بدل کې د دوی ویم لاټړي د امریکا د استازو مجلس غړي شیلا جکسن میډال ورکړو نو موري د خپل ورور او وکیلانو خوشالۍ په مسکا سره بدرګه کړ.
د یو داسې چا په توګه چې په افغانستان کې د امریکایي فوجانو سره اوګه پوګه د ترګري سره په جګړه کې او جنگیدلم زه اوس د بهیر د راتلونکو پړولو په اړه هم هیله مندم. زه هیله مندم چې په امریکا کې به زما د اوسېدو او د امریکایي ژوند خو رښتیا شي. د تاسو ټولو مننه.
وویشتلن واسی ساقه د ټکساس د پولی لاری له مکسیکو امریکا ته د ناقانونه راوختلو له امله له تیرو څو میاشتو راپه دیخوا د امریکا په یو فدرالي زندان کې شپې ورځې سبا کولې. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د استخباراتو په برخه کې د دندې د ترسره کولو د مخینی له امله د طالبانو له ویرې نوموړی له افغانستان څخه د 2021 کال په اګست کې راوتلی. له محکمې د برات اخیستلو وروسته په ټکساس کې نوموړی د خپل ورور سمیع الله ساپی سره یو ځای شو.
Today a wrong has been made.
نن یو ناسم کار سم شو. زه غواړم له ټولو هو خلکو نشي د عدالت ترلاسه کولو په دلاره کې نسړي کې دونکي منډه ترې کړی دي. مننه وکړم.
To secure justice for my brother.
د واسي صافي قضيه لومړی د ټکساس په یو ورځپاڼه کې خبره شو. په دغه راپور کې امریکا ته د سفر پر مهال د وهلو او شکنجې له امله د واسي صافي د مخې د غاښونو د ماتېدو او د خي غوږ د کڼېدو کیسه نشر شوې وه. راپور وروسته واسي صافي د یو شمېر امریکایي سیاستوالو پام ځان ته واړول.
امریکایانو یو ژمنه کړې وه او دا د هغه ژمنې پوره کړه. دا هغه دلیل دی چې له امله یې موږ دلته ولاړ یو. دا دواړه وروڼه په جګړه ځپلي هېواد کې ستر شوي. دوی د امریکایي سرتېرو سره وخت تیر کړی. دوی مهم دي. ستاسو جنرالان په دې پوهېږي. زه له دې امله چې تاسو ته په خیر راغلی ویم خوشحاله یم.
واسي صافي وایي چې په امریکا کې د اوسېدو د ارمان یوه برخه یې دا ده چې په امریکا کې کار وکړي او د خپلې کورنۍ هغه غړي چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی سره مرسته وکړي او یو ورځ ټوله کورنۍ سره یو ځل بیا یو ځای شي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې دي. خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
په پاکستان کې مش افغان کډوال وایي د انفلاسیون سپې د دوی ورځنۍ چارې هم ځپلې دي. په مکړې د موسکا صاحبې د رپورټ تر
د پاکستان اقتصاد په کمساری ډول مخ په زوړ روان دی او ولس د بی وزلی غیږی توړي. په پنغالو کې مشت افغان کډوال چې لګنو ننګونو سره مخ دي وای چې د انفلاسیون له امله د ورځې یوازې درې وخته ډوډۍ ترلاسه کوي. د خزانه په نوم په دغه کم کې شاوخوا 350 کورونه دي چې په کې څه د پاسه 2000 افغان کډوال مشت دي. دغه کډوال وای د ګرانۍ له امله نه خپل روغتیا ته پام کولای شي او نه هم د خپل ماشومانو د زده کړو اړتیاوې پوره کولای شي.
اوس ګرانۍ دومره سی وشوي چې افغانان د پاره دلته وظیفه نشته دي او هغه چې کوم دیاړی مار خلک دی هغه په منډیانو کې سبزی خرڅ یا د نور دیړنې کې ټاټکی کارونه کوي. ډرایوران دي نو هغه د دې دغه اوسنۍ مشکلاتو سره ډیر زیات لاس او ګریوان دي ځکه چې مشکلات دومره سی وشوي چې خپل خلک خپل صحتونه فریق دي خپل صحت ته پاملرنه نه کوي خپل ماشومان ته پاملرنه نه کوي ځکه چې نشي کولای چې هغه وړو وخلي وړي وخلي نور د کور ضرورتونه پوره کړي.
مونږه ګرانی ډیر زی زپلی ځکه په خوا با چې نو چې یو کس به 200 روپۍ دیړی غستل نو هغه به تقریبا 800 روپۍ مصرفولي او 200 روپۍ به بچت کو. اوس چې 800 روپۍ دیړی وخلي پاغي باندې هیڅ نه کیږي د کور مشکلات ډیر زیات شوي دي.
په دغه کمپ کې افغان هټیوال د خوراکي توکو په ځنګړې توګه د وړو د بېو لړوالي شکایت کوي.
وګټ مشکل څه دی دی وړو ده د غریبانو خلک دی مطلب کو ځان د کار او کاږي مطلب د نور دغه ورته پیدا کیږي او کنه مطلب یو ورځ مکمل د دې په دی وړو باندې لګيږي او دی وړو په څه بغرځي کنه او دا پیاز او دا ټماټر شو مطلب غوړي شو د هر څنګه څه ورځ مطلب پوښتتيږي او کمیږي نه.
په پاکستان کې د انفلاسیون کچه هر کال په بیساری ډول لوړیږي. اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې د نرخونو د لوړیدلو تر ټولو مهم لامل د پاکستان سیاسي بې ثباتي او په کورنیو تولیداتو کې د پام وړ کموالی دی.
سیاسی چې کم انسټیبلټی دا انسرټینټی دا اخ د وجه ملک کې چې د ګرانی ډیر زیات راځي ست چاته پته نه لګی چې په مستقبل کې پلان سدی نو دا اغه د وجه چې د ډالر قیمت هم ویریشن کیږي چې څومره زیات د ډالر ویریشن کیږي دومره زیات ګرانی بې پاکستان ایکسپورټ ډیر زیات کم شوی دا امپورټ ډیر زیات شوی دی امپورټ چې زیاتیږي بهر نه پروډکټس راځي لازمی خبر ده ډالر کې پونډ کې یورو کرنسی کې او چې کله پاکستان روپیز کې کنورټ کیږي پاکستانی کرنسی چې دی سیاسي غیر استحکام د وجه چې دی اخرس پرز غورځيږي
د پاکستان د سایه د ادارې د راپور لمخې په دې ونی کې په پاکستان کې د انفلاسیون کچا د 0.4% زیات والی سره 1.15% ته رسیدلې او اټکل کیږي چې نور هم بل وړ شي شنونکي وایي چې د اقتصاد ثبات لپاره سمه او اوږدمهاله پالیسی جوړه نشي هیواد با لسقوط سره مخ شي مسکا ساپی امریکا غاگ پیښور
دا واشنگتن څخه دا امریکا غاگ آشنا رادیو اوري
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالو پیښو بیا شدت موندلې د پنځمې پورس په لویدیځه غاړه د اسرائیلي قواو د خونړي برید نه پس د جمعې پورس ختیځ بیت المقدس کې یهودانو په مذهبي مرکز خونړي برید شوی نور تفصیل په دې رپورت کې اوري د جمعې پورس ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو په مذهبي مرکز دتو کې لک تر لگا و اسرائیلي سرتیری وجل شوې دي اسرائیلي پولیس وایي چې حمله کوونکي د عبادتونکو دراوتو انتظار کړی او بیا یې ډزې کړي حمله کوونکي هم هغه ځای وجل شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه حمله یو سرګند تروریستي عمل بلل دي د دې په خینه څو شیبې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال ویل چې دا بلت سخت دردونکې دی او د اسرائیلو د امنیت په اړه د امریکا ژمنتیا لا هم هغه څه قوي ده نوموړي ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د پلان سره سم یک شنبه دو شنبه او سه شنبه پورزو مصر اسرائیلو او لویدیځ غاړې ته سفرونه وکړي بلخوا فلسطینیانو د جمعې پورس بیت المقدس کې او د پنځمبي پورس د لویدیځ غړې د جنین په مهاجر کمپ کې په هغه ځای کې احتجاج کړی دی چرته چې اسرائیلي قواو برید کړی وو فلسطینی مامورین وایي چې د برید کې د وی سپنسري خزې په شمول لک تر لګ نه کسان وژل شوي اسرائیلي پوز په خپل یو مطبوعاتي خبر پاڼه کې دی اسرائیلي سرتیری په کیمرا ثبت شوی ځانه خودلی او وایي چې دوی په دې برید کې د اسرائیلي جهاد په نوم ترګری ډلې هغه کسان په نخښه کړي چې په اسرائیلو حمله کې لاس لرلو د فلسطینیانو د ولسمشر محمود عباس ویان د غبرت یو ستره فاجعه بللې او درې ورځې پاتې اعلان کړی
ضوء العدوان المتكرر زمن بخلقو د اسرائيل د روسي پر لبسي حمله نو روس ته مونږ داسې غنو چې د اسرائيل د قابض دولت سره د امنیتي همکاري تړونونه نور ختم شوي دي
بلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په منځني ختیځ ته د خپل سفر په مهال د فلسطینی اسرائیلي او مصر چارواکو سره د بشري حقوقو او د دیموکراسي د اقدارو د ساتنې په موضوعاتو خبرې کوي ځینې سارون کې بدې فکر دي چې د اسرائیلو د صدر اعظم مقام ته د نتنیاهو بیرته راتګ او کابینه کې د خلاص د سیاستمدارانو ګډون خپل د اندېښنې وړ خبره ده او تازه تشدد د اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي
This presents
که دې وخت تشدد نوې په وضعیت ډېر کړکې شن کړې نو ورسره د نوې حکومت په تشکیل کې د ځینو سختري ځو وزیرانو غډون هم نه یوازې دلته بلکې ټول سیمه کې وضعیت ډېر وخیم کړی دی
خغلی کاتل سوال چې خغلی بلینکن با د خپل سفر په جریان کې د ایران اړوند مسایل باندې هم خبرې کوي چې هغه کې د ایران اټومي تړون او ایران د دولت خلاف دروان د خزو د حکومت د غورسنګ سره د امریکا ملاتړ دی یادول وړ موضوعات دي نظران یوسف سین امریکا غږ واشنگتن
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي خو تاسو کولای شئ زمن پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 دیش 12590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي د سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه
پر لاندې څپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
په داسې حال کې چې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازیانو په لاس د یهودانو د ډلهیزو وژنو یا جینوسایډ د یاد ورځ په نړیواله توګه لمانځل کیږي، تاریخ پوهان او د هغه وخت نه ژوندي پاتې خلک دا اندېښنه لري چې داسې وخت را روان دی چې د دې وژنو ژوندي شاهدان به نه وي پاتې. نور حال په دې رپورټ کې اوري.
سارا ایپسټن په 1925 کال کې زیږیدلې او په هنګری کې د جګړې په وخت کې د ګڼو یهودي مهاجرینو ژوند ژغورلی و.
اوس د هغه وخت د نسل دویم نسل ژوندی وینو او اول نسل نه ډېر لږ پاتې دي، خو څه چې پاتې دي مهم دي.
په دویمه نړیواله جګړه کې آلماني نازیانو او د دوی متحدینو قریب 6 میلیونه یهودان وژلي. دیزی هانفر رنر هغه وخت یو لس کلنه و چې یو شمیر یهودانو دوی کره پناه اخیستې وه.
زه خوشحاله یم چې د یو چا سره دا فکر پیدا شوی چې هغه پیښې د تاریخ په پاڼو کې ثبت وساتي.
په 1943 کال کې د آلمانی نازیانو په لاس د یهودانو د قتل عام په هکله د خلکو د پوهاوي دپاره په کال 1943 کې، یعنی 40 کاله پس، یوې ډلې کمپین شروع کړو چې د هغه وخت خاطرې ژوندۍ وساتل شي.
دلته موږ د هغو 212 رضاکارانو په یاد راغونډ شوو چې په 1943 کال کې دلته زیرزمینۍ کې لسهاو زره یهودان ژوندي او خوندي ساتلي وو. موږ د هغو د داستان ژوندي ساتل غواړو.
د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې هغو کسانو ته مډالونه ورکړل شول چې 10 کاله مخکې یهودان له نازیانو ژغورلي وو. د دویمه نړیواله جګړې په جریان کې د یهودانو ژغورونکو داستان د اسرایلو په مکتبونو کې هم ډیر نه دی یاد شوی، خو یو شمېر نور غواړي چې دا تاریخ باید ژوندی وساتل شي. اسرایل چې په خپل په دویمه نړیواله جګړه کې د بیکوره شو یهودانو سرپناه و، خو د دغو یهودانو د ژغورونکو قدردانۍ کې ډیر وخت تیر کړ. نن هم د هغو ډیرو رضاکارانو او مبارزینو قصې هم داسې ناویلې پاتې دي چې د یهودانو په ساتنه کې زیار ایستلې. هنګری د نازیانو د حملې نه مخکې قریب 9 لک یهودانو ته پناه ورکړې وه.
موږ دا غونډه د انساني تاریخ او د هنګری تاریخ د نه هیریدونکې دورې په یاد کې جوړه کړې. هغه دوره چې شاوخوا 15 لک خلک پکې بې کوره او په سلهاو پکې مړه شوي.
اسرائیل د دویمه جګړې په جریان کې 1.5 لک بې کوره شو یهودانو ته پناه ورکړې و چې په دوی کې اکثره اوس د 80 کلونو نه زیات عمرونه لري، چې قریب 15,193 پکې د 1 کال په موده کې مړه شوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.